اوردن کو سړی مشي زم تاسو قربا سلام محمد او وخت په خبر کې د سهار لس بجې دې خبري غړي کې با تاسو ووري په لوبي مې کې یو شمیر راپورونه او د غراز د سر موجوده د چیف جسټس په مشرۍ کې غونډه شوې ده د غراز د پاکستان د سیاسي حالاتو او د امنیتي حالاتو په اړه هم راپورونه لرو او په روسي نیمه کې د مشال تران لاندې بحث به هم وي خو تر هڅه مخکې به سات تازه خبرونه وو خبرونو سرټکی د پاکستان چیف جسټس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د علاقه چې په امنیتي غونډه کې په چینایي انجینرانو د شوې حملې د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی او یونامه وایي اسلام آباد ته یو پلاوی لیږو چې د افغان کډوالو د ایستو د مخنیوي غوښتنه وکړي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28 د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته لیږلې وو په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبین نا لاسوهنی پلټنې وکړي په خط کې وړاندې راغلي چې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنی د مخنیوي لپاره د عدالتي کنونشن راو بلل شي د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پرونی غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې په ججانو د فشار راوړلو بیلابیلې پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي د دې لیک په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي دي چې پریکړې یې بې طرفه وي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د علاقه چې په امنیتي غونډه کې په چینایي انجینرانو د شوې حملې د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی دی د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په رونو شوې دی غونډه کې وزیر اعظم اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ټولو ریاستي وسایلو په کارولو سره د یاد برید مکمل تحقیقات وکړي د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم ویل چې په چینایانو د حملې هدف د پاکستان او چین ترمنځ بد اعتمادي پیدا کول دي د غونډې ګډونوالو له هېواده د ترګري ختمولو بشپړ هوډ څرګند کړ دا غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو اهم ګډون کړی وو وروسته له هغو رابل شوی وه چې د شانګلې په بیشام کې د مارچ په 26 په ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ تنه وژل شول د هغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې پر همغه ورځ چین له اسلام آباد د پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف تر حملې 4 ساعته وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغې او هلته یې سفیر ته د پیښې د چټکو پلټنو ډاډ ورکړ د خیبر ضلع صحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده د خیبر ضلع د صحت څانګې مشر ظفر خان د مارچ په 28 مشال ډوتویل چې یوازې د لنډي کوتل په لری پرته سیمه شلمان کې په لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغي پخلی شوې نوموړی وایي هلته یې میډیکل ټیمونه لیږلي او ډیری ماشومانو ته یې د شری ناروغي د مخنیوي ټکي لګولې دي
بیا سحر دوباره ټیمو لګلو اغي تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې و چې میزل 1 او میزل 2 ته شوی مو
ظفر خان زیاتوي چې د دې ناروغۍ د لا نور تصدیق لپاره یې د ماشومانو د وینې نمونې هم د پېښور صحت لیبارټریانو ته لیږلې دي بلخوا د خیبر ضلع خلکو پر مشال ډوته وویل چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپرېږي چې د مخنیوي لپاره یې واکسین لګول ضروري دي خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویلي وو چې پاکستان کې اوس هم 6 لک ماشومان د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دي اخیستي ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونامه یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړي په بشري چارو کې د یونما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوډ پاکستان ته د یونامه د پلاوی د استولو خبر ورکړي خدای ندی ویلی چې په کوم ورځ به د اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوډ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د مارچ په 18 د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یونامه به پاکستان وهڅوي چې تر اخته وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 کال له نومبر را په دوی ښه څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ته ځانګړي کاډونه لري. او په روس کې د ماسکو د کنسرټونو په تالار کې په خونړي برید کې د وژل شو شمېر 143 رسېدلې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د مارچ په 18 دغه تازه شمېرې خپرې کړې. البته دا معلومه نه ده چې د مړو شمېر د پیښې په ځای کې د نورو مړو د میندل کېدو له وجې زیات شوی او کنه په برید کې جوبل شوي کسان مړه شوي دي. په یاد حمله کې د جوبل شوو څه باندې 80 کسانو درملنه اوس هم په هسپتالونو کې روانه ده. مخکې انټرفاکس خبری اجانس د روسیې د صحت وزیر له خولې ویلي وو چې یو بل کس په هسپتال کې سا ورکړه چې ورسره د مړو شمېر 140 ته ورسېد. او راپورونه وایي چې چارواکو د جسدونو د لټون عملیات هم درولي دي. د مارچ پر 2 د روسیې له پلازمینې سره نږدې په کراسنوګورسک کې په کروک سیټي هال وسلوالو حمله کړې وه چې جمهوري اسلامي دولت ډلې منلې وه. تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخبرونه په مشال رادیو .com اهم اوریدل شي. اوس راځو د خبرونه لمړی راپور ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان سپریم کورټ د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو یو غونډه را بللې و چې د اسلام آباد هاي کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی ساتا لیگل وو. د اسلام آباد کورټ ججانو له چیف جسټس غوښتي چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي او د مخنیوي لپاره یې یو جوډیشل کنوینشن یا عدالتي غونډه راغوښتل شي. د سپریم کورټ د فل کورټ یا ټولو ججانو غونډه 2 دوام وکړ. په غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه وشوه. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک یا خط او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس د عدلی د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیکل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 18 نیټه د هغه لیک په هکله د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي عیسی ته لیږلې وو. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 15 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي عیسی ته یو لیک لیږلی وو چې د مارچ په 16 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنوینشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې د غونډې 2 دوام وکړ، خو کومه پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامداره وي.
جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ ججانو لخوا لیکل شوی لیک په باره کې به خبرې کوي. په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې دی. په نننۍ غونډه کې دا خبره هم وشوه چې دا خط د 1/3 مدې لاندې د اسخود نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټې ته د وسپارل شي، خو ځینې ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک ته اسلام آباد ہائی کورٹ په اتو کې لشپکو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بیل بیل پیښې هم لیکلی دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د پټو کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د دې خط مخ ته راتلو نه پس له دواړو خواوو پروپیګنډه کیږي او سم معلومات چاته نه رسیږي. ته په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
فل کورټ اجلاس خره وشي دي ناستي نو سلا او مشوره به پکې د خط په سپړی چې په دې کې څه دغه دي الزامات دي او څه کول په کار دي، خو دا اګنور کولای نه سي. د عدلیه د پاره یو ډو اینډ ډای سچویشن دی. کنه اسی هم پاکستان جو بشری بدنامه د 1 نمبر دی په نړۍ نو په دارنګ حالت کې دوی ډېره لویه دچکا وراله څومره چې قاضي فیضي صاحب لګیا دي چې د جوډیشری بیرته هغه سخت بحاله کې دغومره لویه جټکا ورله راله ده. نو اوس کدی څه نه کوي سخت اکشن نه اخلي د ده به هغه ټوله خواري مبس سي او پاکستان جوډیشری به نوره بدنامه سي. نړیوال توګه ډېر لوی تاوان جوډیشری ته دوی ورسېدی.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه ته د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولي وو. د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي. تو په دې اړه د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقا ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے چٹولے ادارے دس روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدید پر پا آئین عمل کول او د عدلی خپل وکی ډیر ضروری ده. دا خط تا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دے
وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے.
په ملک کې د وکیلانو تنظیمونو او د تحریک انصاف مشرانو د اسلام آباد های کورټ د ججانو د لیک د پلټنو غوښتنه کړې ده. جسټس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده. خو د جی یو ټیو په یو پروګرام کې ویلي دي چې کله د دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو دی یوازې پریښې وو. البته یو وکیل میا داود دا لیک د امنیتي ادارو او د عدلیې د بدنامولو سازش ګڼلی دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
مشال ډو ته وګورئ سیدا سیس مخبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوریدونکو په خبرې کوټ د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی چې د ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړو ته دې سوګند ورکړي او د سېنات په انتخاباتو کې دې هم دوی ته د رای ورکولو سهولت برابر کړي. د های کورټ دوه کسیز جرګه د مارچ پر 26 او 27 د ځانګړو څوکیو په اړه د یو غوښتن لیک اوریدنه وکړه او لنډ فیصله ورکړه. د رسول هغه دا چې مخالفه ګوندونو د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو پر څوکیو 25 غړو ته د سوګند نه ورکولو پر معاملې پیښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو. شنونکي وایي د عدالت د دې امر باوجود به حکومت په قانوني چوکاټ کې دننه هڅه کوي چې د حزب اختلاف غړي د اپریل په 2 نیټه کېدونکو د سند له انتخاباتو مخکې حلف وانخلي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
پیښور های کورټ د صوبایي سمندي سپیکر ته امر کړی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دي سوګن واخلي. دا د هغه وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلۍ سیکرټریټ د اسمبلۍ اجلاس نه و رابللې او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پیښور های کورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و چې اورېدنه یې د مارچ په 26 نیټه پیل شوه او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروستو یې په لنډه فیصله کې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلۍ د دغه غړو نه دي سوګن واخلي او د سېنات په انتخاباتو کې د رایو ورکولو لپاره دی هم دوی ته سهولت برابر کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو خبريال شاهد احمد وایي د اسمبلۍ مخصوص غړي که د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزب اختلاف په ګټه ده او که د حلف اغیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي.
اوس چیرې حلف اوشي دا اپوزیشن ممبرانو ته دا تقریبا 250 بشي نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپارام با وګټي دا سېنات چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به او التا ګورنمنت ته وو سیټونو به ملاويږي 15 جنرال او یو ومن او یو ټکنوکریټ خو چې چیرې دا حلف مثال په تور نه کیږي نو هغه صورت کې دا اپوزیشن چې کم دی 26-27 کسان پاتې کیږي او بل اړخ ته چې وګورئ نو تاسو هلته د ګورنمنټ سره 91 کسان به وي یو نوي نو هغه کې هغه لس سیټونه ګټلې شي خبرام چې شپږ پکې جنرل دی او دوا زنانو دوا ټکنوکریټ
زینی شینون کې دا هم وایي په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزاد غړو اکثریت ته او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 نیټه د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي او دا راز د سینټ په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال شهابالدین خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
اوس په دې کې کفرس کا اجلاس راووم غوښتي شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغېسته کېدی. دوی به دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي. دام کې دې چې هغه اجلاس راوغواړي یو کس پاسي هغه چې کورم پوره نه دی بیا به وایي چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوغړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سینټ انتخابات راشي اجلاس ممکن نه ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه چې ممبران هم په زور کې نه ودی. نو دا داسې صورت حال دی چې نن کوم ګورنو په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سره چې کوم اکثریت دی نو د دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دننه هیڅ هم نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول دیرش واړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل ګوندونو ته د 8 فبروري د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او دیرش واړه ځانګړي د ښځو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د خبر ضلع د صحت محکمه مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو په بلوچستان کې د اعلی وزیر د ټاکنې څلور اونۍ پوره شوې خو دې باوجود صوبایي حکومتي کابینه نه ده جوړه شوې چې له عمل یې د صوبې پرمختیایي او نور کارونه ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکټی ویلي چې په هیواد کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته به حکومتي کابینه ټاکي. د سینټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په څلورو واړو صوبو کې د اپریل په 2 نیټه ترسره کیږي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین کوي.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8مه نیټه عام انتخابات یا ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکتی د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو، خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه یې د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکوونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقینا ولسی ستونزې زیاتې شوې دي.
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوز بالکل عام تھڑے تنگ دے د کوټ هیڅ کم پنځوس لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګرد صوبې یو نیم کوړه آبادی دا ټول خلک پر کوټه باندې انحصار لري. ما دا خیال دی چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته، وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونو ته تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی چې څه اقدامات کړي دي، دا اقدامات خو د ویلو د راه د ښه اقدامات، لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي، ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي، د هغو وزیران نشته، د هغو فیصلې نشته. دا وخت یو امن و امان دومره خراب شوی دی چې رور په ګرد صوبه کې امن و امان نشته. کاروبار روزګار ختم دی، چمن بارډر دی که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کېدل هغه بند دی، جایز ټریډ بند دی.
دغه ډول ته بلوچستان نامتو قانون پوه کامران مرتضی ایډوکیټ بیا وایي چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کیبینټ خو فل وخت نشته، وجه خو هر سړی ته معلومه ده کې سینیټ الیکشن د وجه چې دنه یو سارټ اف بلیک میلنګ دی. هر سړی چې دلته امید لري کې شاید ماته چې دنه منسټری ملاو شي. زما په خیال کې چې دنه د آرټیکل 105 خلاف ورزی ده، بای دې کې هغه ټایم چې دنه د کیبینټ جوړ شوی جوش پور مطلب د بلیک میلنګ ولا وجه چې دنه کیبینټ نه دی جوړ شوی، نو به تر دې بعد وسنګ چلی شي.
په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شار ته اول چې د دې یو لوی هیلت دا دی چې دلته یو سیاسي جماعت هم په اسمبلی کې اکثریت نه لري.
نو په دې کې یو پارټی نه ده، مختلف شخصیاتي بیا د بلوچستان سیمه ده، د پښتنو سیمه ده او بیا کوټه شار دی. نو له هغه وجه دلته همیشه یو خو مخلوط حکومت جوړیږي او بل دا دی چې د دې ځای د وزیر اعلی چې کوم نامینیشن دی هغه ډیر ناوخته کیږي او د دې سره سم وزیران چې دی هغه ډیر ناوخته ټاکل کیږي. یو میاشت خو پوره شوې ده، نو په کار دا دی چې دا ګمن جوړ شوی دی دغه امور یې ګمن چې دي یا د خلکو چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه ډېر ولاړ دي. هغه که ترقیاتي کارونه دي، که ترانسفر پوسټینګ دي، که سرویسز دي یا نور داسې د قانون سازی په حواله سره خبرې دي، دا ټول متاثر دي.
لکن د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د مارچ په 25مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویل دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي، ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې لامل یې ځنډ رامنځته شوی دی. دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی هیلت د سینټ انتخابات هم دی، کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دي. خو اوس داسې اټکل کیږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یوولس خالي چوکیو به ټوله سینیټران بېله څه سیالۍ وټاکل شي، ځکه چې د حکومتي جماعتو د پرېکړې سره سم به درې پیپلز ګوند، درې پاکستان مسلم لیگ نون، دوه جمعیت العلماء اسلام، یو یو عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل شي. په دوی کې د تیر لنډ مهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی، د نېشنل ګوند مرکزي سکتر جان محمد بلیدی، د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ، د مسلم لیگ نون سعید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي.
ماشاءالله ډیو ته وګستی تاسې د ایوب ترین راپور واورېده چې لا هم په بلوچستان کې کم اعلی وزیر دی هغوی حکومتي کابینه نه ده جوړه کړې چې له وجې د سیمې خلک له ستونزو سره مخ دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
خوردن کو د خبر پختونخوا د بل جنوبی وزیرستان د سره روغ سیمه اوسیدونکو تور لګوي چې پولیسو د غلطا په زنو زمکه باندې په غیر قانوني طریقه قبضه چول پیل کړی دي. خو له بر سویلی وزیرستان د خبر پختونخوا اسمبلی غړی اسیب خان وایي چې د سره روغ سیمه مشرانو د زمکه حکومت ته سپارلې او پولیسو په حکومتي زمکه د تعمیر کار پیل کړی دي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو یې په ځمکو غیر قانوني طریقې سره قبضه شروع کړې ده. د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اشتیاق مسجد په دغې براکښې ویایي
سمین دمخه ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پل پولیس لائن دے ٹانک نا شفٹ کو اپر وزیرستان سراروغ سیول ہسپتال بلڈنگ کا دے ہیلتھ چیکنگ سینٹر دے سیول ہسپتال اگے بند کے پاسے دا خپل قبضہ وکڑا ویسو دے پولیس دے طرف نا او سراروغ شے زکا قبضہ کاوی چاری راونا کڑی دو دے ہولینا اشری کڑی دی نہ دے کوم تے شے مشاورت شتا دای نہ دے دغی مزکے چا کے ماتو لگی جی دا کی مام زکا دو دا دے کوم شامیری مشترکہ ملکیت آئی پا دا بندے دے میجا دے کم شامیری دے طرف نا درخواست ہو ڈی پی او آفیس تا وکڑلی پاشے چالور کسان دے ڈی پی او آفیس نا پا موقع بندے دے سراروغ ایس ایچ او نیاز محمد گرفتار کرل دے دے ایم پی اے آسف پا مطوطو پا کوشش دے کسان رہا شول
دے سویلی وزیرستان سراروغ پولیسو لطرفا گرفتار کرائی شوائی نیک محمد دے درے نور مرگرو سرا دے خپل گرفتاری حال مشال ریڈیو تا پا دارنگ بیاناوی
شامیری دل کافل مزکا دو پبن پولیس غیر قانونی کالجا کاولا دیوالی نے جڑاول اس درخواست پر دفتر شو جمع کو بیا دیو وی چلو ستا برو کی اس درخواست دا تلی کلی شو دا زوی دیو کا سنلا دی تی اپ کوم دے بھائی گل کوم رو اور ایک سینا وے کی ما طریقہ پر کی مشکل بنے چ صدر کو بالکل جڑاوی مال نشتا اور اس تے تھوڑا رو چے کی میں تونے سے شدا ای دا اور ائی نیس تو تاری خبر نہ وکرے وین تے ڈارے کوچ موبائل نہ کرے اس موبائل نہ بنے درجنا رو خواس پتہ وے ڈارے کوچ دا ٹکا وقت نہ اس تے زو رکلا پلیارے اگے ہوں علی پلاتے پٹی پک بنے
مشال ریڈیو چدے سراروغا سیمے اسی دن کی خبر پبراکش دے سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان پر زیرینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان پداغا براکش وویل دے سویلی وزیرستان سراروغا سیمے اسی دن کی دا ہم وویل چکا دے ضلع پولیسو لطرفا دے کوم پزمکے غیر قانونی تعمیر زر باندھ نکڑائی شوی بیا با دے سیمے اسی دن کی پہتجاج لوس پورے قولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیوگان اشتا دے. کول شی خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر سر دیر پا آسانا لملگرو سر هم شریکول شی instagram.com/mashalradio پاتا دا.
مشال ریډیو ته غوږست او سم ورسېدلې د ورځې خبرونې د مشال ترانه لاندې د بحث د مشال ترانه لاندې بحث کې دا واره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د بلې ممکنه لړۍ بلابل اړخونه بحث شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانه لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان حکومت تیارې نیسي چې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د سیټیزن یا تابعیت کارډونه لري له هیواد وشړي، خو په دې اړه حتمي فیصله لا نه ده سوې. ټاکل شوی دی چې حکومت د اپریل په میاشت کې په دې اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې هم حکومت تیر کال هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل د پاکستانه وایستل. د حکومتي شمیرونو له مخې تر 15 لکه زیات افغانان افغانستان ته تللی دي. که حکومت دا ځل د سیټیزن کارډ لرونکي افغانان باسي، نو د دوی د شمیر دا مهال شاوخوا 8 لکه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په افغانستان بمباري کړې او طالبان حکومت بیا پر پوله د پاکستان پوځي تاسات په نښه کړي ول. تل داسې لیدل سوي چې کله هم د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب سوي، نو کله ناکله یې زور په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو او سرحدي تجارت پرېوتی دی. داسې ولي دا نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې کې څېړو. را سره دی له پېښوره خبریال رفت الله اورکزی او له لندنه په پاکستان کې د افغانستان لپاره پخوانی سفیر زرداشت شمس. رفت الله اورکزی له تیرو څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د افغانستان پر چارو خبریالي کوي او زرداشت شمس بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په چارو کې ډېر دخیل پاته سوی دی. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی کوم. خو تر دې له مخه چې تاسو ته راسو، د ځینو هغو افغانانو چې په لاهور کې میشتي د ممکنه حکومتي فیصلې په اړه غبرګون څه دی د دوی اندېښنې دي. له دوی سره زموږ خبریال طاهر جمیل خبرې کړي. راځي اول باغو ته غوښتو بیا براسو.
موږ په داسې پاکستان دی، موږ افغانستان بالکل لیدلی نه دی. کولمبي موږ ته مسله دا ده چې موږ افغانستان ته لاړ شو هلته د پارسي او موږ سره دونه شی نهشته چې مثال خبره هلته څه ځای پې جوړ کړو. موږ د کوم ځای یو، د کوم ځای نه یو. موږ پلار به نیکه به ویل موږ د کندوز یو، د بل ځای یو، د بل ځای یو که نه. خو موږ نه کندوز لیدلی، موږ د افغانستان خاورې لیدلی. همدغه پاکستان کې غټ شوي، پیدا شوي، سبق مو دلته ویلی، کاروبار مو دغه ځای کې کړی، همدغه ځای کې غټ شوي وو، ودونه مو دلته کړي وي. نو زموږ هیڅ رابطه نشته د افغانستان خوا دې خوا سره.
حکومت دغه غواړي چې موږ مر نه باسي او موږ دغه بچیانو ټول پیدا وس دلته سوی ده. موږ ډېر غریبانه، موږ بې وسي، موږ دلته ګزاره نه کېږي. افغانستان کې به موږ څه خورو؟ موږ ته ماتې وکړي چې موږ نه باسي دغه ملک نه.
موږ زره خو پیله دا حکومت موږ دا درخواست چې موږ خو وسم نه لرو. څلوېښت کلونه موږ دلته پراته یو. موږ سره دومره هغه نهشته چې موږ وطن ته لاړ شو. د وطن کې واړه واړه بچیان هم دي، ګزاره هم نه کېږي هلته. او دغه خبره ده چې موږ دا درخواست ورته لرو. مثال د خبرې والا که موږ د پېښور پورې هم پیسې لرو او دغه بچیان چې دلته کبال مبال راغونډي دغه بچیان دي، ماښام ته دغه دا ګوره داسې دي، دغه بچیان هم دي، بیماران راکې دي روره ګوره. موږ دا درخواست چې موږ دلته پرېږدي. حکومت کې د موږ گزاره نشته در وره کوله. هر شی قیامت دی. موږ وس باندې موږ کریم نه لرو وره کوله، وس برابر نه ده. او موږ دا حکومت دا درخواست چې موږ جده تنګي چې گزاره کړم موږ په خپل تلو. دا به موږ ډیر غټ خوشاله دا دومره دي کې موږ سره کې دا موږ ته وس هم ته خوشاله بیا هم ته خوشاله د سینې کې شي. دا به دې موږ څه کله یې رنه کوو موږ سره دا گزاره کې شي که موږ وباسل ډیر بل وخت سره مخ کیږو.
دا خو هغه افغانان دي زرده شمسې به رفت الله اورکزی صاحب چې دوی ویرېدلې دي چې ممکنه تور دوی د هېواد وځي. خو یو بله موضوع چې اکثره خلک پکې ډېر کنفیوز وي او سرپوهیږي نه، هغه دا دي چې په پاکستان کې په څو حیثیتونو کې دغه افغانان اوسي. زه وایم چې اول به په دې باندې ځان پوه کړو او بیا به زه تاسو دواړو ته راسم او د دې دپاره به ځان پوه کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویاند که سره پردای چې په پاکستان کې د سازمان ویاندی هغه راته تشریح کوي چې په کم کم حیثیت کې افغانان په پاکستان کې اوسي. هغه به واورو بیا تاسو ته راسو.
په پاکستان کې مختلف قسمه قانوني حیثیت لرونکي افغانان ژوند کوي. پهله کټګري والا هغه خلک دي چا سره چې پی او آر کارډز یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډز دي، او دغه کارډونه دي ته حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2000 موم کې ور ورکړي، او دغه خلک اوس په پاکستان کې ژوند کوي او د دې تعداد 10 لک دی. د دې نه علاوه بیا هغه خلک چې چا په دې رجسٹریشن عمل کې حصه نه واخیستي او هغه غیر رجسٹرډ وو، نو هغه حکومت په 2010 کې حکومت د آی او ایم په مرسته سره دغه خلک رجسٹر کړ، او تقریبا 3,40,000 خلکو ته افغان سټیزن کارډز یعنی اے سی سی کارډونه ولا ورکړ. نو دا هم د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. درېیمه کټګري هغه خلک دي چې چا په دې دواړو رجسٹریشن عملونو کې حصه نه واخیستې، نو دغه حکومت به هغه ټایم کې به وایي چې 3,50,000 خلک هغه په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. بیا څلورمه کټګري والا خلک هغه وو چې کوم د 2021 نه پس د افغانستان نه دلته پاکستان ته او ایران ته او نور هیوادونو ته لاړ. نو تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 1,00,000 خلک پاکستان ته راغلي، چې په هغه کې 1,00,000 خلک هغه مختلف هیوادونو ته لاړ، او 6,00,000 خلک اوس هم په پاکستان کې دي، چې په دې کې 4,50,000 خلک داسې دي چې هغه دلته مونږ ته اپروچ کړی دی او مونږ سره سکرین شوي او ریکارډ شوي. نو دغه خلک په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. تیر کال په سپتمبر کې حکومت چې کوم پلان مخې ته راوړلو، نو په هغه پلان چې کوم پیرنی فیز و په هغه کې تقریبا څه د حکومت چې کوم ټارګیټ وه دا چې ان ډاکومنټډ خلک په پاکستان کې، غیر رجسٹرډ خلک په پاکستان کې چې څومره دي، نو هغه به موږ واپس خپل هیوادونو ته لیږو. نو تقریبا 15,23,000 خلک هغه افغانستان ته بیرته واپس لاړ. په دې کې شپږ نوي فیصده هغه غیر رجسٹرډ خلک وو، او 2% پکې پی او آر کارډ لرونکي وو، او 2% پکې د افغان سټیزن کارډ لرونکي خلک وو. نو دا چې کوم پلان وو دا اوسه پورې دغه پلان روان وو، خو اوس په دې کې لږ هغه راغلی او کمی راغلی.
دا د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو اختیار په پاکستان کې وایند کیسره فریدی زرده شمس په اول به تاسو ته راسم، او سوالم دغه دی: د افغانانو خبرګون مولید او د کیسره فریدی ټوله راته تشریح او تصویر ترې واده پور راغی. تاسو خپل هم په پاکستان کې ډیپلوماټ پاتې سوی یاست، د افغانستان استازیتوب هم کولی او په دې چارو کې دخیل پاتې سوی یاست. سوال دا دی چې کلم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب سي، د دې زور مشکل نه کله وینو چې پر افغان کډوالو باندې خوځي، یا د تجارت کوم دی دوارخیزه، یا خصوصا د افغان ترانزیت ټریډ دی، د دې وجه څه ده؟ کله ستاسو په دې ټولو چارو کې خبرې اترې به مکولې له چارواکو سره، وجه څه ده چې زور ور پغو خلکو خیزي چې هغه په دې تعلقات خرابول کې دوی له سره رول نشته؟
مننه کاکر صاحب، بالکل دا د خوشینۍ زیاده، د تاسف زیاده، چې هم تجارت او هم دغه ولسی اړیکې دغه د سیاسي ابزار په توګه کارول کیږي، او دا اوسنۍ خبره ده پرله پسې ډیرو کلونو دغه ستګلار روانه ده، او دا په ګټه نه ده. د دې تاوان پاکستان ته هم رسیدلی دی، او متاسفانه افغانستان یا ولس هم دې نه زیات متضرر شوی دی. که دې چېرته ګټه کولې دغه تګلارې، نو د دې به مثبت نتیجې راغلی وي. نو د هغې نتیجې دا دي چې د ولسونو اقتصاد خراب شوی، تجارت خراب شوی دی، او هغه بالاخره د پاکستان اقتصاد هم سره خراب شوی. افغانستان خو زه په جګړه کې دومره وخت، اوس خو چې ګورو پاکستان هم په جګړه کې دی. د ولسونو اړیکې بیا د حکومتونو په اړیکې باندې هم تاثیر کړی دی، هغه هم خرابې کړي دي. نو بدبختي دلته دا ده چې پاکستان دغه د ګاونډیانو سره، بې خصوصا د افغانستان سره اړیکې د دې ټولې امنیتي محور دي، او دا خپل جیو سټراتیژیک او د سیکیورټي زاویې نه دي ته ګوري. د ولسی اړیکو ته احترام نه لري، د ولس اقتصاد ته، تجارت ته، هوساینې ته، کاغه د کرخو دواړو غواړو ته دي. یعنی دا نه دی چې یوازې د افغانستان خواته د خلکو اقتصاد هغې سره متضرر کیږي. د پښتونخوا اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی، د جنوبي پښتونخوا د کوټې د چمن د دې اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی، او موږ هلته هغه وخت چې ما ماموریت کوو ډیرو تھنک ټینکونو، البته د فاټا په برخه کې چې هغې به دغه ارقام ورکول شي، یعنی په 2010 کې یو فیګر دوی ورکو چې د 2,50,000 پورې هلته چې کوم فیملیز دي، هاوس هولډ دي، یوازې په تورخم باندې چې دوی دا لاره بنده کړې ده، د هغې اقتصاد او د هغې هغه روزګارو سره خراب شوی. نو دغه دی چې پاکستان متاسفانه دغه ټولو اړیکې سیاسي کوي، او چې سیاسي کې د امنیتی محور کې دغه نتیجه به هم دغه شي.
مننه زرده شمس مخل تاسو په یو دغه خبر وکړئ. فتح الله رکزی صاحب زرده شمس خبره کوي چې پاکستان د افغانستان کا افغانان په پاکستان کې اوسي که د افغانستان سره خپله د یو ریاست په توګه باندې چلند کوي نو امنیتی محور وي، یعنی ټوله خبره د سیکیورټی له پرسپکټیو دې ته ګوري. ستاسو په خیال باندې لکه دا د پاکستان د حکومت یعنی مجبوري ده که نه دا په پالیسی کې چرته تاسو ته نیمګړتیا ښکاري؟
مننه کاکړ صاحب. ګوره دا د پالیسی خو چې دی تر اوسه پورې مونږ هم په دې پوه نه شو چې دا تیر لکه دا 15 کاله یا 40 کاله چې کومه پالیسی پاتې شوي دی نو په هغه کې چې مونږ وګورو نو مونږ څه ګټې وکړي. لکه اوس دا وګوره تقریبا پاکستان چې دی مکمل د جنگ په حالت کې دی. لکه اوس هم چې دی تا سره چې ما خبرې کوم دا یو برید اطلاع راغله او ډېر حساس ځکه وشوه لکه حساس کسان په کې دی هغه ووجل شو. چې څومره معاملات دي هغه ټول په سیکیورټي محور کې ګورو او دا هغه سیدي مونږ ته څه ګټه ملو نه شوې. په دې چې دا افغانستان وګوره کنه لکه دا چې اوس مت ذکر څنګه وکړو دا اوس خو بالکل هغه حالات ډېر اکسټریم لیول ته تللي دي. نو دا چې کله مطلب لکه داسې حالات راشي چې مونږ په افغانستان باندې څه دباو چول غواړو هغه مطلب دی چې لکه خپل ټرمز باندې چې دی هغه ته مجبورول غواړو نو بیا مونږ همدغه شان چې دی یا د کډوالو د لارې نه چې دی سختیانی شروع کړو یا مونږ د تجارت د لارې نه چې دی سختیانی شروع کړو. دا کم او د کې بدقسمتۍ او دا دی چې دا دومره وخت مطلب دا د پاکستانی قوم د خلکو چې کومې قربانیانې ورکې دا تقریبا 40 کال نه دا کډوال چې دی دلته افغانان چې دی پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ چې څومره مطلب لکه دو سره مرسته کړې وه یا دو ته چې شروع کې هغه اولنی مطلب دو دیایو خبره به وکړم لسیزو کې چې هغه خلکو کومې مرستې کړې وې کوم مطلب دی چې یو ښه تعلق جوړ شوی وو هغه اوس مطلب دی ټول چې دی داسې وی چې اوبو یوړو مطلب لکه دا اوس چې مونږ کوم قسم کارونه کوو کوم ګامونه اخلو نو دا هغه چې دی اوس الټا اثر مطلب پیدا شوی دی. نو اوس مطلب دا لکه داسې حالات دی چې اوس افغانستان کې ته چې چاته مطلب دی پاکستان نو مخ دی نو بس الله دې معافیت وکړي مطلب لکه بس خو نظر باندې ورته څوک نه ګوري. نو دا ټول چې دی مطلب دی کله کډې چې دی هغه حکومتونو او د مطلب ریاستي کومې پالیسی دي دا ټولې مطلب غلطیانې دي.
مننه رفعت الله ورغزی صاحب. بیا مرازم تاسو ته زرده شمس صاحب تاسو دواړو خبره وکړه او تقریبا یو خبر مو کچ کلم د کابل او اسلام آباد تعلقات خراب سي نو بیا دا چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او یا دغه د سرحد تجارت سي دی دا د اوزار په توګه یو د آلی په توګه باندې د پاکستان حکومت پر کابل د فشار اچولو د پاره چوي کثم حکومت له دې سره اتفاق نه کوي هغه خپلې وجه شایي امنیت شایي نورې کیسې شایي حسن امنیت دی. خو سوال دا دی تاسو چې کله خبرې اترې یا دغه سر کول آیا دغه آلی چې دوی پر کابل باندې استعمالوي ستاسو په وخت کې دې به کار وکړي؟ یعنی خپل د کابل حکومت څومره بیا فشار محسوسوي دا که دغه سي اقدام کیږي؟
چې فشار راځي اوس که طالبان د هغې نه انکار هم وکړي ځکه چې افغانان دي د یو د افغانستان واکمن دي نو پاکستان ته یو پیغام ورکوي چې یعنی دغه وسایل ما سره شته دی که څه هم دا ښه خبره ده دوی باید په یو منظم پلان د لارې افغانستان ته ستانه شي دا به دایمي دلته نه وي. خو خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې چې په ډېر سخت فشار پرې راوستل شي او مونږ تاسو وکتل چې کوم ګزارشونه او رپورټونه راغله د ډېرو بې عزتي وشوه او ډېر په سختو حالاتو کې په سخت ژمي کې دوی ویستل شول نو دې کې طبعا یو خوا خو پیغام و طالبانو حکومت ته چې اړیکې خرابې دي او دغه زما یو وسیله ده ستا په ضد د کارو ما
اسې زه منځ کې مداخله کوم زده شمس صاحب تاسو وایسته چې فشار خورا سي یو وار وار له مخه دا تجربه مخکې شوي دي ستاسو په وخت کې چې به کله دا تجربه وسوه په 2014 کې مو بیا چې اشرف غني صاحب چې هغه وخت ولسمشر و هغه ویلو چې ګل وطن خپل وطن داسې یو نارا مور کړې وه نو آیا تاسو بیا هغه خبرو ته غاړه ږدله چې کومې خبرې په اساس باندې به یعنی تاسو په فشار پالیسی کې به تاسو بدلون یا هغه وخت لیدلې یا اوس د طالبانو باندې دا تیر وار تجربه وسوله فرق راغلی دی؟ بیا
ګوره داسې ده یو د پاکستان نقطې نظر دی پاکستان خو د خپل ګټو لپاره فکر کوي چې دا فشار به زه یو سیاسي پیغام هم ورکوم چې هغه د طالبان نه کومې نورې غوښتنې لري یوازې د مهاجرینو خو یو وسیله شوه کنه دا خو یو ټول شو چې دی کاری اصل کې خو نورې خبرې لري چې هغې دپاره آماده کي هغې دپاره خو طالبان نه آماده کي هغې خو مونږ ګورو او تیر حکومت نه هم دوی اضافي داسې فشار به پې اچو مونږ ته ګټه هغه وخت دا رسول شي افغانستان کې به آمادګي نیول کېدله چې دغه کډوالو ته یو سزا برابر شي، د کور بندوبست وشي، یا په نړیوالو غږ وشي چې دوی سره مرستې وشي. مگر پاکستان هغه ګټې هیڅکله ترلاسه کړې نه دي، تیر ځل یې نه دي کړې. خو
هدف د پاره به تاسو د پاره ستنول فشار به در باندې اچوي، نو هغه وخت کې به په حکومت باندې فشار راغی، نو حکومت چې کوم پاکستان غوښتل هغه سی به بیا وسو د دې فشار په نتیجه کې.
نه سوال نه پیدا کی، خو نه کېدو هغه خو په دې ممکن نه و چې لکه د پاکستان غوښتنې لکه اوس چې موږ ګورو که د طالبان نه د ټي ټي پي او د دې په اړه دي، هغه هم طالبان به خپل شرایط لري او خپل امکاناتو ته به ګوري. د تیر حکومت نه خو د دوی ډېرې غیر عملي غوښتنې وې. د مثال په توګه تاسو د هند سره اړیکې پرې کوي، هند ولې په افغانستان کې حضور لري؟ الفاظ دا نه وو، هدف هم دا وو. دوی به داس ښودله چې افغانستان کې هند ډېر زیات حضور لري هندوستان، نو دا زما ته یو خطر دی او یا تھریټ دی. نو بهرحال دا داسې غوښتنې وې چې غیر عملي، غیر منطقي، او هغه ته دوی په میټینګ کې نه ویلې، په مجلس کې نه ویلې، خو هدف یې همدا و، ځکه هغه فشارونه غیر عملي وو.
مننه رفعت ورکزی صاحب. آیا دغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي او تاسو هم په پېښور کې یې او ټول ژوند هملته تیر کړی دی، انګو کې هم تیر کړی دی، رالوی شوي یې او بیا ورسره خبریالي کوي، خپل په پاکستان کې په داخل کې چې کله دغه د افغانانو د ایستلو خبره کېږي محکم شوي دي، خپل ځایي خلک په خوشاله وي، هغه راحت سره احساس شوي تیاره دا ښه فیصله وسوه که نه؟ خلکو دپاره څه فرق نشته بلکې ځینو ځایونو کې خفګان وي.
نو دا ګوره داسې دی چې مکسډ ریاکشن دی که نه، لکه داسې زه نشم ویلی چې لکه یا نو ټول مخالف ته دي او نه ټول چې دي مطلب لکه دغه دي بهر کې دي که نه. نو دغه شان چې دي لکه مکسډ ریاکشن دی، مطلب ډېر خلک چې دی دغه خبره کوي چې یار افغانانو چې دي تیر تقریبا څلوېښتو کال نه پاکستان کې دي، نو باید اوس دو تا لکه کله خوبزی کنه څنګه چې شمسې مو وای چې لکه روغ دایمي خود تل نشي پاتې کېده، نو باید دوم اوس په کار دی چې لکه د پاکستان دو د خپل مقصد لپاره استعمالي، نو اوس لکه دا وخت چې دو به دینه وځي د دې اثر نه، او اوس مطلب خپل چې دا یو فیصله وکي اخر خوبزی کنه. نو ټیک دی چې هلته افغانستان کې حالات ټیک نه دي، هلته چې دی هلته خو تیر مطلب جنگونه دي کله نه دي ټیک شوي، خو دا د اشرف غنی دور کې ډیر خلک واپس تدی وو د سین نو، مطلب دا چې بیا لکه دا راغلو د حالات خراب شو بیا دا مطلب واپس راغلو، اوس چې بیا طالبانو دور راغلو نو بیا تقریبا دا وتل کته تاسو چې ذکر وکړو بیا راغلو، نو اوس تقریبا څو کم خو شا مطلب لکه پاکستان کې څلور میلیونه چې دی افغانان دي، نو دا چې دی لکه مطلب کله خو بن ځي کنه، نو باید اوس خپل افغانان هم په دې خبره باندې سوچو کی څنګه چې ما ذکر وکړو لکه اوس وګوره.
نه خو دې کې یو مشکل بلم دی، تاسو که چیرې هغه د افغانانو خبرې اورېدلې په لاهور کې وو هغو کې، بلکې ډېر وو تیر وارځن چې تلل مشال ډوم خبرې ټول میډیا او سر خبرې کولې، هغه دا وو چې هغه له سره افغانستان ته تللي نه دي دا خلک، دا دلته پیدا شوي دي، د دوی لهجه هم هغه ده، د دوی خبرې هم هغه دي، د دوی د خوړو ذایقه هم هغه ده، دوی هغه کوڅې هم هغه پېژني، سکولونه هم هغه پېژني، په هغه لهجو خبرې کوي، یو بیکګراوند چې دی هغه د افغانانو دی یا افغانان دی، نو دغه سي دا ډېر لوی تعداد کې دی دا خلک، له دې سره کم چلن پکار دی
دا خو ګوره داسې دی چې دا اوس کله مطلب دا نومبر کې پہلا چې دا کم ان ډاکومېنټډ کسان واپس تګ باندې شروع شو کنه، نو زه خپل تور خم دن یا دوه ځل تلای ما خپل هم دا مطلب رپورټینګ لپاره، نو هغه ټیم چې دی ما ډېر خلک چې دی وکتل چې هغه په دغه خلکو کې ډېر چې دی پنجاب نه خلک ډېر تلو، نو ډیر کسان مې وکړو چې بالکل لکه پنجابي ویلا پښتو ورتله نه ورله پلار لبې ورتله، خو ما الکان چې غلو پښتون ورتله خو بس روان وو چې دوی یاره اخر مطلب کله خو بنځو. نو دا دا ګوره د کې بیا یو بل خبره اندې چې کم مطلب لکه نړیوال نېشنلټی کم دغه دي کنه رولز ریګولیشن دي هغه مطابق چې کم کم ماشومان چې کم ځکه مطلب پیدا شي کنه، نو هغه ته باید چې دی هغه نېشنلټی ورکړي شي چې کم افغانان دلته پیدا شوي دي او چې کم مطلب لکه خپل یو وخت تیر کړی دی چې هغه مطلب لکه قانوني یو حق لري د نېشنلټی، نو هغه ته خو ما په خیال باندې چې دی نېشنلټی ورکړي پاکستان، خو دلته پاکستان چې دی هغه د نېشنلټی چې دی هغه رولز ډېر زیات چې دی مطلب دی لکه دغه دی ډېر مشکل رولز دي لکه ډېر هغه چې دغه چې دی کنوینشن دي چې هغه د یو ان کنوینشن پاکستان نه دی ساين کړی، نو ځکه هغه نېشنلټی مطلب دوله نشي ورکړي قانونا، ما په خیال باندې چې هغه خلکو ته نېشنلټی ورکړي.
مننه رفعت الله ورکزی صاحب او زرده شمس صاحب، زه تاسو ته راځم او دلته به د ملګرو ملتونو هم دریځ واخو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کوم سازمان دی یونیسیار په پاکستان کې د کډوالو چاري ترله تیروي، او دوی پخوا هم او دا ځل هم افغانانو په زور پر ایستلو اندیښنه شولې. د دې سازمان په پاکستان کې څه مویان دی کیسره پر دې مشال ریډیو ته په راستولې ویډیو په خبرګون کې څه دا چول دا به واورو بیا به تاسو ته راسو.
تیر ورځ نه په میډیا کې څه داسې رپورټ سره روان دي چې تیر کال حکومت کوم پلان د غیر رجسټرډ افغانانو حوالې سره امپلیمنټ کړی او د هغې دویم فیز په سر پیل کېږي او څومره هم افغان سټیزن کارډ هولډرز یا ای سی سي کارډونه لرونکو چې کوم خلک دي په پاکستان کې نو هغوی ته به دا ویلي شي تاسو افغانستان ته واپس لاړ شئ. نو دلته کې زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه افغان سټیزن کارډ چا سره چې دي ای سی سي کارډونه لرونکو افغانستان واپس افغانستان 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 واپس گلوبل ایڈوائزریز جاری کړي چې موږ ټول هیوادونو ته درخواست کړو چې څومره هم افغانان د افغانستان نه بهر اوسېږي نو باید چې هغه د خپل وطن ته هیواد ته په زور باندې واستول شي، ځکه او که د هغوی هر یو سټیټس وي، که هغه په هر سټیټس وي، که هغه انډاکومنټډ وي، که هر څوک وي، نو دا موږ خواست کړو ټول هیوادونو ته. نو موږ د پاکستان درخواست کوو چې هغوی د تیرو څلوېښتو کالونو چې د افغانانو کوم مېلمستیا کړې وه دا وایي چې دا مېلمستیا دې جاري وساتي. د هر یو ریاست یو ساورن پرورګیټیو وي چې هغه خپل لاز امپلیمنټ کړي یا خپل امیګریشن ریګولیټ کړي. خو کوم صورتحال چې په افغانستان کې دی نو هغه ډېر چیلنجنګ دی، انسرټن دی، نو دا خلک نشي کوي چې هغه واپس لاړ شي. ظاهره ده په دې کې خلک داسې خلک شته چې هغه په رضاکارانه طور باندې که خپل هېواد ته واپس تلی شي تل غواړي نو هغه تلی شي، خو په زور باندې لیکل دا به مناسب نه وي. نو موږ یونیسیار موږ حکومت را درخواست کوو چې د دې خلکو لپاره هم داسې یو میکانیزم نه مخې ته راوړل شي چې دا خلک دلته موږ سکرین کړو او دې کې موږ وګورو چې دې خلکو کې چې آیا دې ته څه چیلنج شته افغانستان کې که نشته دي وته. نو دې افغانستان موږ یونیسیار د حکومت مرستې ته تیار یو، که هغه ټیکنیکل سپورټ وي، که هغه فاینانشیل سپورټ وي، او دې ته موږ تیار یو.
د شمسب تاسو کیسره پردای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یونیسیار په پاکستان کې وایندې دغه خبرې واورېدلې او تاسو هم تقریبا رفعت الله اورکزی صاحب هم دغه یو خبر وکا او اکثر افغانانو خپل دا خبره کوي چې د افغانستان په داخل کې حالات د دې جوګر نه دي سیمو ته لاړ. آیا دا خبره په رښتیا هم داسې ده چې بالکل حالات د دې جوګر نه دي؟ ځکه چې که داسې نه دي نو هغه افغانان وار لمخه په افغانستان کې په دومره لوی تعداد کې اوسي چې هغه د پاکستان هم زیات دي، نو هغه بیا څنګه ژوند کوي؟ کنه دا هسي یو پلمه ده، یعنی د خلکو د نه تک پلمه ده، کنه پرشته هم د دوی د پاره دا امکان نه لري چې لاړ شي؟
دا زده چې په دغه کډوالو کې ممکن یو فیصدی یو سو سلنه داسې کسان وي چې هغه په افغانستان کې لازم امکانات ولري، خپل کورونه ولري، هلته اقتصادي چارې ولري، او یا هغه سیزنل غوندې وي چې تګ راتګ هم کوي. کنه خو غټ تعداد چې دی د هغوی داسې دي لکه مخکې چې ویل شو چې دوی همدلته پیدا شوي دي، د دوی ژوند دلته دی، کاروبارونه دلته دي، دوی افغانستان سره اړیکې هغسې نه دي ساتلي لکه یو تعداد خلکو چې ساتلي دي، دوی ته به لږه مشکله وي. بل دا دی چې د کډوالو په دومره غټ تعداد کې چې خبره د میلیونونو وي، د لکونو وي، دا په دنیا کې اصول دا دي چې لکه اوس خو پاکستان په دې کې یوه پارټي ده، افغانستان یو طرف دی، یونیسیار دی، آی او ایم دی، ځکه دې کې د ډاکومنټډ او غیر ډاکومنټډ او مختلف کټګوري دي. نو داسې نه دي چې ټول په ریفیوجیز دي، یو د یونیسیار پورې تړلي دي. دې ته نړیوال سازمانونه، نړیوال ارګنایزیشنز هم مرستو ته آماده کېږي، د ورلډ بینک پورې ورته راځي، په خایم دې کې مرستې کړې دي. پاکستان ته پکار ده چې دوی دا سیاسي مسایل که امنیتي مسایل دي دا یو غاړې ته کې دي، د افغانستان سره د اوسنی واکمنو سره دی یو جدي بحث سره، یو سیریس بحث دی سره شروع کی، یو تقسیم اوقات یو ټایم ټیبل دی جوړ کی، کاغه یو کلنی که دو کلنی که درې کلنی. دا کډوال په یو شپه او په یو ورځ کې نه دی راغلی، په یو میاشت کې نه دی راغلی، دا د سلوی خو 500 کالو کډوال دي نو دې ته په ډیر حوصله مندانه توګه باندې همدغه سی او تقسیم اوقات جوړیږي واقع بینانه توګه باندې د پاکستان په خورو او روسیمو کې دی پراته دي په یو منطقه کې نه دی په ټول صوبو کې پراته دي نو دا سی یو عملی پلان دی او ته جوړ کی ځکه چې د دوی په یو ورتګ مشکل دی افغانستان جګړه نامنی که څه هم امنیت راغلی دی اقتصادي مسایل او دا شته دی هلته داسې امکانات نشته یعنی پاکستان هم مشکلات لري دا هم نه وایو چې پاکستان کې ډېر زیات امکانات دي خو دوی څه ناسته اوس دلته ژوند جوړ شوی دی نو بهرحال داسې یو جدي بحث ته ضرورت دی چې دوی سره کینی یو منطقي پلان جوړ کړي او هغه داسې یو پلان وي چې نه سیاسي یا داسې دغه ولري اغېز ولري په خلکو باندې یا بېزتي رامنځته شي چې پولیس ته کوتک په لاس ورکړي لکه دا اوس چې کوم دوی د ایس ای سي نوم اخیستی دی دا په دې مانا چې هغوی به اوس پاسپورټ ته هم نه ګوري پی او آر کارډ ته به هم نه ګوري پولیسو امنیتي ادارو ته خو صرف بیا یو بهانه پکار ده دا چې د ایس ای سي نوم واخستو هغه بیا کارډ ته نه ګوري بس چې د افغان نوم والي د مهاجر نوم والي هغې بېزتي کوي نو دا یو منظم پلان دی جوړ کړي او منطقي لاره دی جوړه کړي چې کال کې کېږي دوه کالو کې کېږي مګر چې افغانستان یې هم ومني او یونیسیار او آی او ایم او دغه مربوطه ادارې هم ومني
مننه زرده شمسی به رفت الله ورکزی صاحب یو بله خبره خپله پاکستان کې څکم خلک دي خصوصا په بهرال پنجاب کې ډېر افغانان دي په بلوچستان کې دي په سند کې دي په خیبر پښتونخوا کې په دې کې بیا زیات تعداد وي خپله یعنی که دوی لاړو یا لاړ شي دلته چې له خلکو سره کم اقتصادي یو تعلق دی یا دلته دوی یو پرا کلچر بدل کړی دی شان بدل کړی دی پر هغو تاسو کله اثر لیدلی دی چې د افغانانو له تګ سره بیا دلته یو څه کمبوت یو څه نیمګړتیا یا څه اثر لیدل شوی
نو ګوره داسې دی چې دلته خو پاکستان کې چې دی ډېر وخت نه د افغانان ژوند کوي دلته چې دی ډېر افغانان چې دی لکه بزنس سره مطلب لاغه دي کنه تعلق دی خپل تجارت کوي او دلته خو غټ غټ بزنس مینان دي په خاص کر په پېښور کې او په اسلام آباد کې هغه مطلب دی چې لکه هغه یو لحاظ سره زموږ چې کوم اقتصاد دی هغه کې دا هغوی خپل برخه دی لکه دا چې دی نو که داسې حالات جوړیږي چې اوس مطلب اچانک دا ټول افغانان چې دی دا مطلب لکه دا چې کوم ډېر ښه بزنس لري یا دلته ښه ښه کاروبارونه دي که دا زموږ د اکانومي نه بالکل دا پیسې وباسي نو زمونږ خو آلریډي دا اقتصاد چې دی لکه ډېر په دې وخت کې ډېر خراب روان دی نو د دې به مطلب دی چې خامخا یو اثر وي دلته لکه دې سران چې دی اثر کېدلی شي او نور دا چې ډېر وخت نه افغانان تقریبا دا تیر څلوېښتو کالونه مطلب پاتې کېږي ډېر هغه زمونږ چې دی یو ډېر لکه ډېرې اړیکې جوړې شوې دي خپل کې که نه لکه ډېر سیزونه داسې وو چې هغه افغانان راوړو مونږ ته زده کړو مطلب دا دلته دو چې کوم خوراکونه وو دا دې هوټلې وې د دو چې کوم رحم سهن وو ډېر سیزونه هغه مطلب دلته چې لکه د پاکستانیانو زده کړو خاص کر پښتانه چې وو دا روټۍ چې دی اوس هم مطلب دلته د افغانانو خپل مطلب لکه هغه روټۍ چې دی ډېر ښایسته طریقې کې دو چې دی پخی هغه اوس ټول پېښور کې تقریبا مغه د افغانانو سټایل هغه طرز والا دغه مطلب روټۍ دی نو دا سیزونه دا لږ زګ مطلب دی چې دا اثر خوبوي خو ما په خیال باندې چې دی اوس لکه دا او دې خبرې ضرورت دی چې دا څنګه شمسې بوم وایي چې دا یو مربوط طریقې سره د دوه پسې چې دی لکه دې کې دوړه ملکونو چې دی دا حکومتونو او چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه یونیسیار دی یا نور آی ایم دی دا د باید خپل کینی او دا چې دی دې ته واقعي چې دی مطلب یو مربوط نظام جوړ کی چې دا مطلب لکه اوس بیا چې یو داسې وخت راځي چې مطلب دلته ولسونو منځ کې ډېر اوس دا تو تر پاله راغلی دی چې نور حالات خرابېږي هغه نه خدای چې مطلب دی چې طریقه جوړه شي او دا ټول په بایزت طریقې سره خپل ملک ته لاړ شي
مننه رفت الله ورکزی صاحب زه چې غړی ته ګورم وخت پوره سو بهرحال پوښتنیم ډېرې دي ستاسو سره به جوابونه هم وي خو بهرحال بحث پای ته رسېږي رفت الله ورکزی صاحب ستاسو او زرده شم صاحب ستاسو د دواړو ډېره مننه په بحث کې برخه واخیسته مننه دا د مشال تورن لاندې چې پکې مو د پاکستان حکومت د افغانانو د ایستلو د ممکنه فیصله پاړمو له پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او شنونکي رفت الله ورگزی سره خبري کولې بحث پای ته رسېږي تاسو کولای سي چې هم دغه بحث په فیسبوک او د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ او په ریډیو باندې واورئ عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه شه
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے دا مشال ترنا لاندے
پنسوس کال کنری الشوی نو پا میاش کی او پا دو کی او پا سلور کی خدا نا الکی
زنگلی کل او دا قام پا دی پیو دی پیو دی سیاست کسی دی او سیاسی خلاف رائی سکو یو سیاست کم اکولی
اور ایک امنگ دا لوگی نمرو کز امنگ بچی مری دا بیو گاری دا لیسا یا دا لوگی لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوی
دی میڈیا هم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان ایلوس مشر دا ترون والا خلق انتی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخوا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پورز دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پورز دا سهار پر لسنی بجی اوریدای سی.